واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د 2020 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې تاسو ټول ته د 2020 کال مبارک وایم نو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سولې لومړی پام کړئ د خبرونو لنډیسته
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیشن وایي یوازې په دوه یا درې ولایتونو کې د شکایتونو پروسې د شکایتونو د څېړلو بهیر نه دی پیل شوی امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې په مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کاندید په څلورمه روبه کې 4.1 میلیونه امریکایي ډالر بس په نه راټوله کړي
قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دیني عالمانو یو ډله کندهار ته د سولې د پیغام در رسولو لپاره تللې
نو ان شاء الله زمونږ امید الله تعالی نه دادې چې داسې ورځ به راشي چې ان شاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح رامي او ورولي به راځي
د انتخاباتو ناظرین په ټاکلي قانوني موده کې د ټولو شکایتونو د څېړلو د کار په اړه اندیشنه څرګندوي
دا مجبور چې څېړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي
او د نوي کال لومړۍ شیبه د اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې چې ډېر شمیر خلک راټول سوي وو او په اورلوب ولمنځل سوه په دې اړه هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکوي د دوه یا درې ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په لمړنۍ نتیجو د لمړنۍ نتیجو په حق له د شکایتونو د سیړلو بهیر پیل شوی دی د کمیسیون ویان دی زرمینې کاکړ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د سیړلو کار د پنځشنبې په ورځ پیل شي
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوې دي له پرون نه شروع شوې دي متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل هغوی د تصویر بندي په برخه کې ده انشاءالله چې سبا به بررسیانې شروع کیږي
د کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتیجو په حق له د کمیسیون ته 14,500 شکایتونه ورسېدل دي په شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوې دي
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي تباندې 2 میلیونو افغانانو ته چې اوږدې جګړې او طبي آفتونو زیانمن کړي دي د بشری مرستو د رسولو لپاره په 2020 کال کې 230 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده د اوچا د څېړنو په اساس په روان میلادي کال کې 9.4 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او دا د افغانستان د نفوس نږدې درېیمه برخه کیږي ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانان د سولې تږې دي او په افغانستان کې روانې اوږدې جګړې خلک ستړي کړي دي
د قندز، تخار او بلخ ولایتونو امنیتي چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د دې ولایتونو په درې ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 28 امنیتي منصوبینې وژلي دي یوې امنیتي سرچینې د نومنه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د قندز ولایت د دشترچی په ولسوالۍ کې 14 افغان امنیتي منصوبین وژل شوی دي د قندز د ولایت د پولیسو قمندانۍ د غنښتې تایید کړی دي خو ویلي دي چې په دې جګړو کې دوه پولیس وژل شوی دي
د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د مخدره موادو د پروسس 12 فابریکې لمنځه وړي دي د وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا ژغته وویل چې دا عملیات د ترګرو ډلو د مالی سرچینو د لمنځه وړلو لپاره د غزنی ولایت د دایک ولسوالۍ په بالا کلی کې شوی هغه زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 12 کارخانې چې یو سلو څلور دیشتنه چرس په کې ځای پر ځای و کشف او لمنځه وړل سوي دي ښاغلی رحیمی وویل په دغو عملیاتو کې له پولیسو سره هوایي ځواکونو هم همکاري کوله
د افغان فلم ریاست تایید کړل چې د افغانستان نامتو ټوکمار او ممثل محمد آصف جلالی نن د کابل په یو روغتون کې مړ شوی دی د افغان فلم مشر سارا کریمی امریکا غاک ته وویل خاغلی جلالی د زړه سکتې لامل په حق ورسیده. د افغانستان جمهوریت ریاست د اسف جلالی د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د جمهوریت محمد اشرف غنی د قبله ویل شوی دی چې محمد اسف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا خپروله او د ټولنې په جوړښت کې زیار باسه. محمد اسف جلالی په کاکا اسف هم مشهور و.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې د رټول سو مظاهرو چانو د تیت او پرکول لپاره اوشکي بهاون کې غاز کارولې دي. نن دوهم ورځ د چي سلګونه ایراني په لاوه شي عملیشي د نور مظاهره چانو او په بغداد کې د امریکا سفارت مخ ته رټول سي وو. مظاهره چانو تیر ورځ وکړای سوای چې سفارت ته دننسی. مظاهره چانو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او په دیوالونو یې رسامي هم وکړې. د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب نه دی سوی او د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره اسکر، فدرالي پولیس او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه لیږلي دي.
بل پلو د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې وسو 50 اسکر منځني ختیځ ته په بیړه لیږي. د غیلان د امریکا په سفارت د ایران پلوه شیعه ملیشو او نور مظاهره چانو د برید په خبرګون کې شوای. د دفاع وزیر مایک اسپر په اعلامیه کې ویلي دي چې د چټک خبرګون د ځواکونو د یو پیاده کنډک د لګول امر یې لاسلیک کړی. ښاغلی اسپر ویلي دي په راتلونکو څو ورځو کې به نور اسکر هم منځني ختیځ ته د تګ لپاره تیار شي، خو یو تازه رپورټ وایي چې دغه ملیشي په تکتیکي ډول د سفارت له شاوخوا نه په شا تللي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي او دا به د ایران لپاره هم ښه پریکړه نه وي چې د امریکا سره جګړه وکړي. ترامپ دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې قهرجنو مظاهره چانو په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف سیس خواوري.
ترامپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم خبرې کړنوي کې د امریکا سره جګړه وکړي. ترامپ له دې مخکې ټویټ کړو چې د امریکا په تاسې ساتو کې د هر ډول تاوان مسول ایران بولی. ترامپ لیکلو چې هغه بل وړ قیمت ورکړي، دا یو خبرداري نه بلکې تهدید دی. د امریکا ولسمشر په عراق کې د امریکا د پرسونل او تاسې ساتو د ساتلو په اړه د عراق د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه د عراق د حکومت د اقدام ستاینه وکړه. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د وسو 50 اضافي سرتیرو پاستولو سره پیخي ته جواب ورکو او ویل کله امریکا پرسنل او تاسیساتو ته غواخ زیات شي نو نور ځواکونه هم د تیار سي په حال کې دي. خو مظاهره کوونکو او هغه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د چهارشنبه په ورځ هم په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته خیمه لګول وی او خپل اعتراض ته دوام ورکو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د سعودي عربستان شپږ اوسیدونکي چې په یمن کې بندیان ول نن د چهارشنبه په ورځ خوش شول او هیوا ته ستانه شول. د سعودي دولتي تلویزیون د سر سلیب د نړیوال کمیټې له قوله ویلي دي چې کمیټې د بندیانو په خوشحالیدو کې همکاري کړي.
د اندونزیا په پایتخت جاکارتا کې لشته لږ نه کسان سیلابونو نن مړه کړي دي. مسؤلینو ویلي دي د سیلابونو له وجې په زرګونو خلک مجبور سوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
دوه هندي عسکر نن د کشمیر د کنټرول د کرخې پوګدو کې د وسلوالو جنگیالیو سره په نښتو کې وژل شوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوړی.
د کشمیر د کنټرول کرخې دواړو خواو ته د هند او پاکستان نظامی ځواکونه پراته دي. کشمیری مبارزین کله کله د کنټرول له کرخې نه اوړي او پر هندي عسکرو باندې ډزې کوي. د پریس ټرس اژان د هند پوځي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی دا دوه تنه عسکر د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شو. د هغو پاکستانی وسلوالو د لارې د ډب کولو لپاره اپیل کړي چې په غلچکي ډول د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر نه راوختي وو. هند او پاکستان زاړه دښمنان دي او دواړه پر کشمیر باندې د بشپړ ملکیت دعوه لري. ورستا له هغه چې د هند مرکزی حکومت په یو طرفه ډول د کشمیر د داخلي خودمختاری ماده فسخ کړه له پاکستان سره اړیکې خراب شوې. دواړو د 1947 میلادي کال په اگست کې پر هند باندې د برېټانیا استعمار په پای کې پر کشمیر باندې قبضه کړې و. د هند د پوز یوان ډګرمن دیواندر آنند پی ٹی آی اژانس ویل چې پوزي عملیاتو سم روان دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند یو کاندید د انتخاباتي حلزلو په څلورمه روبه کې 4.1 میلیونه امریکایي ډالر بس پنه راټول کړی دی. د کاندید پیټ بوریچچ انتخاباتي ټیم نن اعلان دغه اعلان وکړ. هغه د پیسو راټولولو په دریمه روبه کې 19.1 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي ول. د ډیموکرات ګوند تر اوسه د 2020 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره 15 کاندیدان لري او ښاغلی پیټ بوریچچ ښایي د هغو کاندیدانو په سر کې راشي چې ډېرې پیسې راټولې کړې دي. د جمهوریت ریاست انتخابات د همدې کال د نومبر په میاشت کې کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به راسو رپورټ ته چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي لا هم په یو شمیر ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر نه دی پیل شوی. د دغه کمیسون چارواکي د شکایتونو حجم ته په پام لرنې اندېښنه ښیي چې ممکن ټول شکایتونه په ټاکلي قانوني موده کې ونه څیړل سي. د انتخاباتو د څار ادارې هم ورته اندېښنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د 2-3 ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شوو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسون وایاندي بیرمن زرمینه کاکړ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د څیړلو کار د پنجشنبې په ورځ پیل شي.
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوي دي، له پرون نه شروع شوي دي. متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل، هغوی د تصویر بندي په برخه کې
تر اوسه د کابل په ګډون پښمیر ولایتونو کې د سیړنې چاري هم پیل شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د چارواکو د وینا لمخې شاوخاتیا پیسه د شکایتونو د ټاکنیزو جرمونو پاړه شوې چې پلاتنه یې وخت اړتیا لري. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون وایاند مېرمن کاکړ وایي چې کمیسون په دومره زیات شمیر د شکایتونو ثبتولو تمه نه لرله. د همدې له امله مېرمن کاکړ اندېښنه ښیي چې کېدای شي ټول ثبت شوي شکایتونه به په ټاکلي قانوني موده کې ونه سیړل شي.
د قانون او طرز العملونو په اساس موږ لس ورځې وخت لرو چې د شکایتو ته رسیدنه وکړو. ګرچه د شکایتو کچه ډیره زیاته ده، موږ هلې ځلې بداوي چې په دې لس ورځو کې ټول شکایت بررسی شي او په هغه باندې فیصله وشي او نتیجه ابلاغ شي. خو موږ چې ګورو د شکایتو کچه ډیره زیاته ده، فکر نه کوو چې په لس ورځو کې به وشو کولای چې ټول شکایتو ته رسیدنه وکړو.
بیرمن کاکړ وایي کمیسون لپاره مهالویش خورا مهم دی، خو په عین حال کې دغه کمیسون لپاره شفافیت هم زیات اهمیت لري.
په دې برخه کې ډیره بررسیانې وشي
شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا ټول شکایتونو سره د کار پاړه اندېښنه څرګندې او وایي چې ممکن دا کمیسون په دې موده کې ټول شکایتونه ونیشي څیړلې د پیپا پونوم د آزادو او عدالانه ټاکنو د ساري ادارې د چهارشنبې په ورځ په ویلامیا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د پیپا اعلامیه وایي چې دا اداره د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا په دقیق او منصفانه ډول د شکایتونو څیړلو په برخه کې د دغه کمیسون د هڅو هرکلی کوي، خو په عین حال کې د کمیسون پر وړاندې پرتو ګواښونو په حق لا اندېښنه هم څرګندوي. پیپا وایي د دغه ټولو 14500 شکایتونو څیړل په ټاکلي کلنی موده کې اسان کار نه دی. د دغه ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د ټولو شکایتونو څیړل خامخا وخت ته اړتیا لري.
دا مجبور چې څیړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعي یا د شکی په شکل کې راځي، بل طرف باندې شکایت څو ده هغه هم د تعال ده چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک به ترکې نو
د پیپا په اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسون د ولایتي کمشنرانو نشتون هم یادونه شوی او ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کمشنرانو نشتون به د کمیسون د شکایتونو د پلاتنې په کار نه سم اغیزه وکړي. تر اوسه ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون په هلمند کې د شکایتونو د بهیر د ځان پاړه څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړه د ایران لپاره یو ښه انتخاب دی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دینی عالمانو یوه ډله کندهار ته د سولې د رسولو لپاره تللې او د 2000 نوی کال لومړی شیبې په اورلو ولمنځل سوې. په دې باره کې هم مفصل رپورټونه لرو، هیله ده چې خبرونه واوري. راپوسه دې رپورټ ته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د ښځینه منصوبینو د چارو د تنظیم او عدالت غوښتنې لپاره د پوځي ښځو ملي او نړیواله شورا جوړوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان جمهوري ریاست او د نړیوالو بنسټونو د دغې شورا د جوړولو طرحه تایید کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غوښتل چې د پوځي خزو د ملي او نړیواله شورا د جوړولو طرحه د لندې میاشتې په 14 نیټه د پوځي خزو سولې او امنیت په ملي کانفرنس کې وړاندې شوې و چې د افغانستان د جمهوریت ریاست نړیوالو بنسټونو او د لومړی میرمنې د دفتر لخوا تایید او ملاتړ وشو. د ښاغلی امان پر وینا د 13 شنبې په ورځ د افغانستان د امنیتي سکتور د شلو خزینه منسوبینو په ګډون د لومړی میرمنې د دفتر د ملي امنیت شورا د خزو او بهرنۍ چارو د وزارتونو د قاتم لټړ د ماموریت او د یو شمیر سفارتونو استادو په یوې غونډه کې د افغان پوځي خزو د شورا پر اساسنامه او طرز العمل باندې بحثونه هم کړی دي.
هدف از ایجاد شورا
د پوځي خزو د ملي شورا د جوړولو هدف دا دی چې د شورا د امنیتی بنسټونو د جندر او بشري حقوقو د ریاستونو ترڅنګ د عدالت غوښتنې او برنامه جوړولو په برخو کې کار وکړي او په افغانستان کې پوځي خزو په منسجم او منظم ډول او له یو بل سره په همغږي فعالیت او د خدمت کولو مصدر وګرځي او د نړیوال پوزي شورا په برخه کې افغان خزې هڅه کوي چې دغه شورا له لارې له بهرنیو خزینه پوزیانو سره خپل تجربه شریک کړي او له دې لارې له بهرنیو امنیتی بنسټونو او خزینه پوزیانو سره پراخي اړیکې ولري. فوادمان زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغان پوزي خزو د ملي شورا د رهبرۍ غړي د روان میلادي کال د مارچ په 8مه د پوزي خزو د نړیوال شورا طرحه په رسمي ډول له ناتو سره شریک کړي او د همدې کال تر پایه به د یو شمیر هیوادونو د دفاع وزارتونو د رهبرۍ د کچې له پوځي خزو سره د تجربو د شریکولو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسون غړي شینکای زهین کړو خیل د پوځي خزو د شورا جوړول د افغان خزینه پوځیانو یو مهم ګام ګڼي. اغلی کړو خیل امریکا غټ اول
شوراګان یو خل دي خپل داخلي ارتباطات د دې په اړه کوي د دې په مسایل باندې کولای شي چې پوره سره یو بل شریک کړي چې تاسو پر یو راي حل ورته شي او فکر کوم دې یو ځای کېدل همغږي کېدل د دې والو لپاره د دې خپل لپاره د دې مهم رول لوبولای شي. نه تر هغه چې په داخلي یو انسجام او یو ارتباط ولري بلکې دې ارتباطات د نړۍ نور ملکونو هغه مېرمنې چې کډار تا ورته په کارات کې او هو سره وصل کیږي دا خود په خود دې په غږ باندې دې په پیاوړتیا
شینکای کړو خیل ټینګار وکړ چې د پوځي خزو شورا د پیاوړتیا لپاره باید د افغانستان په سیاست کې ښکېل خزي له دې اقدام څخه بشپړ ملاتړ وکړي او د دغه شورا د فعالیتونو د پراختیا لپاره زمينه مساعده کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار د راپور په اساس دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو شمیر 15400 تنو ته رسیږي چې 2400 د ملي اردو او سباندې 4300 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار هم دا شان ویلي چې 110 خزې د هوایي ځواکونو، 115 خزې د پولیسو او 40 خزې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړه د ایران لپاره یو ښه انتخاب دی. ترامپ دا څرګندونه څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په سلګونو ایراني پلاوه مظاهره کوونکو پرون په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید هڅه وکړه. نور حال پر رپورټ کې باوري
روس تلغه چې ایران پلاو مظاهره کوونکو د سه شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته د داخلي دوه هڅه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره جګړې ته سترګې پلار نه دی. ټرمپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي که له متحده ایالاتونو سره جګړه وکړي.
فکر نه کوم چې دا به ایران لپاره ښه پرېکړه وي. جګړه به ډیر وخت دوام ونه کړي خو زه نه غواړم
زه سوله غواړم. ایران باید د نورو په پرتله زیات د سولې غوښتونکي وي. زه اټکل نه کوم چې جګړه پیښ شي، ګمان نه کوم چې ایران دی هم جګړه وغواړي.
ترامپ له دې مخکې ټویټ کړی و چې دی د امریکا په تاسیساتو کې د هر ډول تاوان او ژوبلي مسؤول ایران بولي. ترامپ لیکلی و چې هغوی به لوړ قیمت ورکړي. دا یو خبرداری نه بلکې یو تهدید دی. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 250 اضافه سرتیرو په استولو سره پیښې ته ځواب ورکړ او وی ویل که د امریکا پرسونل او تاسیساتو په وړاندې د تهدیداتو کچه لوړه شي، نور ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي. هغه ویډیو چې د امریکا دفاع وزارت لخوا خپره شوې ښکاره کوي چې د امریکا د پوځ چورلکې د چټک غبرګون ځانګړي سمندري ځواکونه د امریکا سفارت په محوطه کې ښکته کوي او اپاچي چورلکې په سیمه کې ګزمې کوي. خو مظاهره کوونکو او د ایران له ملاتړو څخه برخمنو منی شو نن د چهارشنبې په ورځ هم په بغداد کې د امریکا سفارت مخ ته خیمې لګولې وې او خپل اعتراض ته دوام ورکړ.
دا شهیدان ته ډیر لږ څه دي چې موږ وړاندې کړل. زموږ ډیر کسان وژل شول. دا لومړی ځل نه چې امریکا پر موږ برید کوي. مخکې هم دوه درې ځله بمبار را باندې شوې. له دې ځایه به هیڅ وخت ولاړ نه شو. موږ دلته د خپلو شهیدان د روح او د امریکایي یرغلګرو تر وتلو پورې چې زموږ په خاوره کې زموږ پر پوځ تیری کړی دلته ناست یو.
یو شمیر امریکایی دیپلوماتان که څه هم د جګړې د نه کېدو غوښتونکي دي، وایي چې په سیمه کې د ایران اقداماتو محدودې لارې پرېښي دي.
ایران په دوامدار شکل زموږ دیموکراسي ته په نظامي قدرت ځواب راکړی. نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې د ډېرو نورو هیوادونو ته بنا اندا د غیر قانوني رژیم ثابت رفتار دی. موږ به پر ډیپلوماسۍ تمرکز وکړو. کله چې ایران پر امریکا برید وکړي، لکه څنګه چې د حزب الله په شان خپلو ملاتړو په مرسته وکړ، موږ به د ځان د دفاع لپاره نظامی ځواب ورکړو.
په عراق او سوریه کې پر شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ لري د امریکا د هوایي بریدونو له امله مظاهره کوونکو پرون ونه کړای شول چې په بغداد کې د سفارت اصلي تعمیر ته ځانونه ورسوي. د امریکا خارجه وزارت وویل چې ټول پرسونل خوندي دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ترنو اوریدونکو، د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دینی عالمانو یوه ډله کندهار ته د سولې د پیغام در رسولو لپاره تللې. دغه دینی عالمان وایي چې دوی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربان غوښتنه کوي او د ولسوال د وسلوالو طالبانو د مشرتابه د اوسېدو تر سیمو پورې به د سولې پیغامونه ورسوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د جګړې پرسد او د سولې په پلوي د کندهار په لارو کوڅو کې د دینی عالمانو ژغ، د افغانستان د بې طرفه دینی عالمانو د سولې حرکت، د مشرقي او مرکزی ولایتونو دینی عالمان له یو واضح پیغام سره جنوب ته راغلي. پیغام یې دا دی چې افغانان سولې ته د رسیدو لپاره ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړي.
چې اخوا مسلمانان دي او دې خوا مسلمانان دي، زموږ غرض او هدف دغه دی چې صرف دغه د وینې تویدا دا بند شي او اصلاح او صلح او مصالحه مسترش.
دغه دینی عالمان زیاتی چې د جګړې په دوام کې دواړه لورو ته افغانان وژل کیږي او هیواد یې لستر بحران سره مخ کړی دی. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه درلوده چې جګړه ودروي.
اول دا چې د افغانستان بی طرف علما کرام په جنگ کې لخکیل خواو د زر تر زر اوربند غوښتن کیدی.
دینی عالمان باورمندی شي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته زیات اړتیا لري او د سولې مذاکرات هم نږدې مرحله ته رسیدلي.
د افغانستان د بې طرفه دینی عالمانو د سولې حرکت غړي وایي چې د سولې د پیغام در رسولو لپاره به د وسلوالو طالبانو د مشرتابه سیمو ته ځانونه ورسي. دوی په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې هاخوا د چمن او کوچ شورا ته د تګ یادونه وکړه چې که د وسلوالو طالبانو اجازه ترلاسه کړي، نو د دوی په وینا چې د خبرو لپاره به هلته هم ورسي.
او هر کله چې انسان خصوصا مسلمان د خیر اراده وکي او د خیر په نیت راوځي، الله تعالی هغه کې برکت اچي. نو ان شاء الله زمونږ امید الله تعالی نه داده چې داسې ورځ به راشي چې ان شاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح رامي او ورولي به راځي.
موږ صلح غواړو، امن غواړو، شریعت غواړو او اورمن اوربند دایمي غواړو.
دوی له کندهار ښار څخه وروسته د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې له ځایي اوسیدونکو او دینی عالمانو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې پیاوړې کړي. د افغانستان جنوبی ولایتونو ته تر ډیره په دې نظر کتل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د قیادی شورا په ګډون د دې ډلې د مشرتابه پلرنې سیمه ده او د سولې هڅې پکشي اغیزمنی ثابتې دلای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په بلخ کې د طالبانو د پخواني غړي سید اکبر اغا لخوا د شمالي زون د علماو سره په یو غونډه کې د سولې د راتلو لپاره خبرې وسوې. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو پخوانی غړي سید اکبر اغا چې د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشري کوي په بلخ کې د شمال زون له علماو سره له نږدې د سولې په اړه خبرې وکړې. دوی ویل هڅه به کوي چې سولې ته او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. سید اکبر اغا مطبوعاتو ته په خبرو کې وویل طالبان تر هغې له امریکا سره د بین الافغاني خبرو په پیل کېدو توافق نه کوي چې تر څو د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې توافقنامه لاسلیک شوې نه وي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې له افغانستان څخه ووځي او حکومت دې سوله له انتخاباتو نه قرباني کوي.
طالبان تر هغه وخت پورې زما په فکر باندې د امریکا سره توافق په دې نه کوي چې بین الافغاني خبرې وسی. څو چې د امریکا توافقنامه نه امضا شوی هغه توافقنامه چې هغه دوی په نو پړاو کې پای ته رسولې وه د امریکا د وتلو وخت هم پکې تعین شوی دی او دا هم پکې شته چې ټول امریکایان به د افغانستان څخه وځي. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې امریکایان خپل اشغال ته یا د پای ټکی کښېږدي او توافقنامه امضا شي. نو نور به د افغانانو ترمنځ خپله خبره وسي چې هغه بین الافغاني خبرې دي، د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به خبره وي. نو په هغه خبرې کې به نور د افغانستان د مظلوم ملت د دې کړې د حالاتو څخه راوځي په افغانستان کې به امن راشي.
نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې له افغانستان څخه ووځي او حکومت دې سوله له انتخاباتو نه قرباني کوي.
موږ امریکایان ته وایي چې خپل اشغال ته دی د پای ټکی کښېږدي او همسایګانو ته وایي چې په افغانستان کې دي، د افغانستان په باب باندې همسایه مثبت رول لوبولی شي، هم منفي رول نه لوبوي چې دلته ادامه جنگ پیدا کړي، همسایګان دي مثبت رول ولوبوي. او موږ حکومت ته وایو چې صلح دي د انتخاباتو نه قرباني کوي، انتخابات د صلح قرباني کوي. موږ طالبانو ته وایو چې هغه شی چې هغه د ملت د منافعو او د اسلام سره ټکر نه لري په هغه شی کې دي تیری وکړي.
د سرپل ولایت یو تن دینی عالم عبدالرحیم عرفانی وویل چې دوی اوس زکه د سولې خبرو ته هیله مند دي چې د سولې خبرې د جګړې د خکېلو خواو لخوا پیل شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
در نوریدونکو د نوي 2020 کال لومړۍ شېبې په اورلوب سره ولمنځل شوې. تفصیل پر رپورت کې واوري.
کته هم د استرالیا په نیو ساوث ویلز کې چې تر ټولو ډیر نفوس لرونکي سیمه ده، د یوې میاشتې را په دی خوا د اور لګېدو له امله ډیر خلک بې ځایه شوي او څه د پاسه زر کوره سوځېدلي او 12 کسان وژل شوي دي، خو څه د پاسه 1 میلیون خلک د نوي کال د اور لوبو دودیزې نندارې ته راټول شوي وو.
ټوله درائی مې وسوځېدله، له هیرونه پرته بل هیڅ نه دی را پاتې.
په زرګونو کسانو د هانګ کانګ په وکټوریا هاربر کې د 2006 کال هرکلای وکړ او سمدستي وروسته بیا د دموکراسۍ په پلوي اشارونه پیل کړل. د هانګ کانګ چارواکو د امنیتي ستونزو له امله د اورلوبو ننداره لغوه کړه.
دا د 2006 میلادي کال اوله ورځ ده او زه فکر کوم موږ په کافي اندازه آرام کړ او ډیر تھانکیو. اوس وخت رسیدلی چې بیا سره راټول شو او نړۍ ته وایو چې منصرف شوي نه یو.
د نړۍ ځینې مشران د نوي کال په مناسبت په دودیزه توګه ولس ته وینا کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د خپل حکومت او د اتحادیو ترمنځ د تقاعد د پلانونو چې د سترو لاریونونو لامل شو د جوړجاړي غږ وکړ.
جه کانسینس
زه په هغم چې بدلون اکثره یو ډول ټکان ورکوي، خو اندېښنه باید موږ دې ته اړ نکړي چې هیڅ اقدام ونه کړو، ځکه ډېر څه د کول شته.
او په روسي کې د یو لسو مختلفو وختونو په لرلو د نیمه کال مانځنه هم تر ټولو ډېری اوږدې مانځنه وي.
موږ په ډېر کار کې چن متحرک او جنجالي وخت کې ژوند کوو، خو موږ د روسي د بریالۍ ودی او پرمختګ لپاره هر څه کولای شو چې په دې ډول موږ خپل ژوند کې بدلون او بهتري راوستلی شو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې د اوږد واټن د توغندیو او اتومي آزموینو د بیا پیل ګواښ وکړ. او په نیویارک کې چې د نیمې کال ننداره په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري، چې د پاسه 1 میلیون خلک په ټایم سکوئر کې راټول شوي وو او د ټوپ د لویدو سره وشمیرلې.
ټول هغه څه چې په نیویارک کې په یهودانو کېږي او تېر اونۍ وشو، هغه څه دي چې باید 60 کاله د مخه پای ته رسېدلی وای، خو اوس هم کله ناکله کېږي. موږ غواړو چې سږکال د ټولو لپاره د خوشحالۍ کال وي. موږ د ټولو لپاره سوله غواړو.
د پاکستان په راولپنډۍ کې یو شمېر خلک د نوي کال په مناسبت د کور جوړولو د یو شخصي شرکت لخوا پلان شوي اور لوبو ته راټول شوي وو، خو ځایي چارواکو د نندارې اجازه ورنه کړه.
قدر منوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه